دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. له پیښور څخه مو د یوې 14 رپورټ تر لاسه کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل لرو خو پیل له خبرونو کو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو در وسلو ژمنې تازه کړې. په کونړ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 150 تنه ملکي وګړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې په دغه هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. نیکولاس هیسم چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله وویل چې تیره اونۍ یو ځلې بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلې او ټینګار یې کړی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی وایي چې لا هم طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازیو د هیواد د سیاسي او ملي شخصیتونو او هم د انتخاباتي اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د وړاندیزونو پر اساس په یو ګډ تفاهم سره دا کار ترسره کوي. د افغانستان په سلورو جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومان ته د ګوزرن واکسین کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پرون په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د هغو هڅو یوه برخه بولي چې باید تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د ګوزرن ناروغۍ په بشپړ ډول لمنځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین اے په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د راپور لمخې دغه ناروغي اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تیرې ورځې راهیسې پیل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې 60 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1,200 افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ مسکو ته بخپل سفر کې له روسیې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کاری د سه شنبې په ورځ ویلي چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. روسیې د ولسمشر پوتین په سپارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړل چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. له یمن څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه یو څلوېښتنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په حجا ښار کې په یوه ګڼه ګوڼه کې ولګېدل. د غچ ښار تر ډیره د شیا حوسی یاغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې دوی دغه راپورونه ارزوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه سه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بلل دي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگتن کې د سن پاتریکس په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پرونکې اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
I reject any effort to spread fear or encourage violence.
زه هر هغه ردوم چې ویره خوروي او تاوتریخوالي تلمون وي. خلکو ته د خبرو موقع نه ورکوي او یا هم امریکایان له یو بل سره اچوي. زه د یو وګړي په حیث چې لا هم مشرف واکې لرم، د هیڅ هغه کس ملاتړ به ونه کړم چې دا ډول سیاست کوي.
I will not support somebody who practices that kind of politics.
د ولسمشر اوباما اشاره په ځنګړي ډول هغه شخړو ته و چې تیر جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ونښته. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وژل شوی. د بلجیم د سرنوالۍ دفتر د مارچ په 15 وویل چې پولیس د یو ځنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارتمان د پلټنې لپاره ورغلي و چې د کور دروازې له خلاصولو سره پر امنیتي ځواکونو ډزې وشوې. پولیس شاوخوا 15 وروسته پر کور یرغل وروړ او یو مشکوک کس یې چې کلاشینکوف ورسره وژل شو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې ناجیا صفای درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم کتل شي. د پیښور ښار د غنې ګونې په وسیمه کې نن 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه به له پیښوره تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به سینې نور رپورټونه هم ولرو. کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې نن یوه درنه چاودنه شوې ده. له پیښور څخه د ازادۍ راډیو خبریال همدا اوس راسره په تماس کې دی زبی مومند. له ده به واورو چې پیښه چیرته شوې ده او تر اوسه پورې چارواکي د تلفاتو په اړه څه وایي. ښاغلی مومند، خبرونې ته ستړی مه شي، د نننۍ چاودنې د سیمې او تلفاتو په اړه که اورېدونکو ته ووایي.
ډېره مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار د پېښور کې یو درنه چاودنه شوې ده. د پېښور سر پولیسي او امنیتي چارواکي وایي چې دا چاودنه نن سهار د پېښور صدر سنهري مسجد په څېرمه شوې ده او په هغه یو موټر کې شوې ده چې دولتي کارکوونکي پکې پېښور ښار ته لېږدول کېدل. دوی وایي چې دغه دولتي کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د صوبې د مردان درګۍ او نورو چارسدې او د نورو لرې پرتو سیمو څخه پېښور ته خپل دفترونو ته را روان و، چې سهار وختي نږدې اتنیم بجې شاوخوا د پېښور صدر ته چې کله راورسېد، نو په دې کې یو زوروره چاودنه وشوله چې د لومړنیو راپورونو له مخې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او 23 زیات ټپیان دي. تر پېښې وروسته د پېښې ټپیان د پېښور لیډري روغتون او همداراز د پېښور صدر کې کنټرونمنټ روغتون ته لېږدول شوي دي. خو چارواکي وایي چې د ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. انسه دا لومړی ځل نه دی چې په پېښور کې د عدالتي کارکونکو پر موټر باندې بمی چاودنه کی بلکې تر دې مخکې په 2013 او 2012 میلادي کال کې هم د چارسدی په ګلبیلا سیمه کې په همدغه موټرو کې چې عدالتي کارکونکو د دې په اړه کې بمی چاودنه شوې وي چې په هر یو کې اتلس او یو کې ولس کسان مړ شوي وو. دا درېیم ځل دی چې دغه دولتي کارکونکو موټر په نښه کېږي او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اړول کېږي. تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه کوو په پیښور کې د ازادي راډیو خبریالو چې د نننۍ چاودنې حال راکوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو څخه ونیوله. ابراهیم صافی د ډنډیغوري سیمې ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو خلکو سره خبرې کړې. رپورټ یې اورو.
د بغلان ډنډیغوري او شهابالدین سیمې په کوم ځای کې چې شاوخوا سلویخت ورځې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه، اوس دغه ځای یوه بله بڼه خپله کړې ده. کورونه نړېدلي، سړکونه او پلونه د پخوا په شان نه دي. ان یو شمېر کورنۍ له دغو سیمو نه د جګړو له امله کډه کولو ته اړ شوي وي. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغو سیمو کې یې د طالبانو زور زیاتی لیدلی و، خو په خبره اوس د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو له ځوراون خلاص نه دي. د دغې سیمې یو تن اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر عامو خلکو زور زیاتی نه دی شوی او دا هسې اوازې دي. د دغه ولایت د امنی قومندان جنرال ایواز محمد نظری وایي
قانون همیشه
دی. وایي قانون تل له مظلوم نه ملاتړ کړی دی، د ظالم په طرف نه دی. هر کله چا چې ظلم کړی دی، چا چې اسلحه لرلې ده، هغه چا چې د دولتي حاکمیت په وړاندې قیام کړی وي هغه خلک پیژني، کشفي ارګانونه یې هم پیژني. په هیڅ ډول زه له دې سره موافق نه یم چې عام خلک دې توهین شوي وي او بې ځایه دې نیول شوي وي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنی قومندانۍ مسؤلین وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو نه یې نیولي دي سو امنیتي مرکزونه جوړ کړي. د بغلان د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د سیمې د ساتنې په هدف د محلي پولیسو شاوخوا 12 بیسونه جوړیږي. طبیعي ده چې د سیمه ییزو او ملي پولیسو ملاتړ به له ځان سره ولري. د ښاغلي بشیر په خبره د شهاب الدین په سیمه کې یو شمېر بیسونه جوړ شوي او په نورو باندې کار روان دی. د افغان امنیتي ځواکونو په خبره د وسلوالو طالبانو لپاره د بغلان د ډنډیخوري او شهاب الدین سیمې ډېرې مهمې وي او غوښتلې چې له دغې لارې شمالي ولایتونه ناامنه کړي، خو د دوی په خبره چې له ماتې سره مخ شول. د بغلان په ډنډیخوري او شهاب الدین سیمو کې جګړې وروسته له هغې زور واخیسته چې په دغو سیمو کې لومړی د برېښنا پایې وویشتل شوې او له هغې وروسته په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو شاوخوا 40 ورځې دوام وکړ.
بلخوا د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې غړو پرون په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي به ور وغواړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره شیبې شمیري، خو د جګړې لمن لا هم په هیواد خوره ده. بلخوا د نوي کال په درشل کې په سیاسي غونډو کې هم د امنیتي وضعیت د خرابېدلو او د ولسوالیو د سقوط خبرې تیزی شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو ولسوالیو سقوط له شرمه ډک وبلو.
اور
ښاغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې طالبان او داعش د افغانانو دښمنان دي او تر کومه چې د سولې خبرې وي نتیجې ته رسیږي د دغو ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. هلمند، کندز، روزګان، ننګرهار د مشرانو جرګې د غړلو خوا د نامنو ولایتونو په سر کې یاد شول. سناتوران له افغان حکومت نه غواړي چې د دغه هیواد د دښمنانو د ځپلو او د لاسته سیمو د بیرته نیولو په هدف لاس په کار شي. د مشرانو جرګې غړی ګلاغا اعظمي ټینګار کوي چې د ځینو ولسوالیو سقوط او د امنیتي ځواکونو په شاتګ وسلوال مخالفین با جراته کوي. ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیتي وضعیت د ښه کېدلو او له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په خاطر د پوره چمتووالي خبره کوي. د دفاع وزارت د وایم رسیال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځپل لپاره ځانګړي پلانونه تر لاتناندې لري.
مونږ هغه څه چې راته مسؤلیت سپارل شوی او زموږ رسالت دی د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ورنه دفاع کوو. هر ډول ستونزې چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه اغېزمنه کوي موږ به یې پر وړاندې محاربوي پلانونه جوړ او ترسره کړو.
سګنې ژمې د تیرو کلونو په پرتله د سختو نښتو شاهد و. که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا په ژمي کې بختوال مخالفین امنو پټنځایونو ته تلل، خو سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو جګړو ته دوام ورکړ. بلخو امریکایي چارواکو 2018 زیږدیز کال د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی او ویلي دي چې افغانستان به په دغه کال کې د پراخو جګړو شاهد وي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفاتو ل شپږ نیو پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 یعنی د شپې له خوا په همدې صفو د امریکا غږ خبرونه خبريږي. پرون د نور سیمو په شان د افغانستان د سویل ختیځون په څلور ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې نږدې 900,000 ماشومان لپاره د ګوزن ناروغۍ پر ضد درې ورځنی د واکسینو کمپاین پیل شو. نجیب الله لوخیل په اړه رپورت لري.
د واکسینو د کمپاین ګرځ د ټیمونو او کسان په درې ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته 200 واکسین ورکوي ترڅو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژون کې او یا دایمي مایوبون کې مرض څخه وژغورل شي. د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصا د نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو باندو او کورونو ته لاړل او له خلکو یو غوښتل چې خپل د 50 کلونو څخه لږ عمر کو ماشومانو ته واکسین ورکي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولن سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه له افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنیت قومندان، همدارنګه خاروال، همدارنګه په ټول ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو تا هم د پولیو واکسین او هم ویتامین ای قطری اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پایل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسف زای وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقعي اخلي او مرکز ته لیږي چې د خمرغه د دریو کلونو راهیسه په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقعي نه ده ثبت شوی. د خوست یو تر معالج ډاکټر هم له کورنۍ وغوړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د د پوینا د تبابت په انم کې څېړنو خوري چې تر وقایې بهتره درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی میما هیله او ارزو د ټولو کورونا نه دادا چې هغه ماشومان چې د 50 کورونا لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه خا روزنه وکړي نو فائدہ کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه وړ ده پولیو یا ګوزانی وداسه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پرې اخته کېدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو لګوي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د گذر مرض ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د گذر ناروغي د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
سموخغلا ازاده رادیو ناوری په دې ورسی کې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسلې تاوده با سونه روان دي. په دې لړ کې د غوراوی د کمیټې څخه لری شوی یو غړی ویلي چې په ولسمشر معنی کې زنرلو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو پاړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا رد شي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د غوراوی کمیټې څخه لری شوی پخوانی یو غړی د دند څخه د برطرفه کولو وروسته د ویلو لپاره ډیر څه لري. فهیم دشتی چې د رسنیو په استازیتوب د غوراوی په کمیټه کې غړیتوب درلود وایي چې په آر کې ځینو ځانګړو کړیو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان له ملي شورا د تایید رایه وانخلي، خو ځانګړي دا کړی څوک دی؟ مونږ دا ډول فکر کاوه چې چڼې وهل او توتیه جوړول په آر کې د ځانګړو ډلو لخوا کیږي او بیا لیدل کیږي چې په حکومت په تیره بیا په آر کې لوړپوړي چارواکي کی مخنیوی نه کوي. او د دې موضوع تر شا لکه حنیف اتمر، اکرم خپلواک، اقلیل حکیمی او تاسو نور کسان دي. د جمهور رئیس د ورستی تقنینی فرمان لمخې د غوراوی کمیټې د غړو شمیره له 9 څخه 2 کسانو ته کته شوې ده. له دې جملې د رسنیو استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو د ادارې استاد نادر هوتک لخپل دندو لری کړی شوې دي. د غوراوی کمیټې د دغو غړو لری کول او پر ځای د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو ټاکنه او د دولتي اساسو د ونډو ډیرول مهمه غ تغیرات دي چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د غوراوی په کمیټه کې راغلي دي. د غوراوی کمیټه دند لري چې د لازمو څېړنو وروسته جمهور رئیس ته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړي. جمهور رئیس بیا د دې کسانو له ډلې وې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخابوي. جمهوري ریاست د غوراوی کمیټې څخه د لری شوی دې کس په ځواب کې وایي چې د غوراوی کمیټې څه ډول جوړښت په مشوره شوی ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې دا کار د ملي شورا او د ملي وحدت حکومت د مشرانو په خوښه ترسره کیږي. دای وای د غوراوی کمیټې د جوړک ډول د افرادو د سلیقې په حساب نه دی، بلکې دا په ټوله کې د ملي وحدت حکومت تصمیم وو چې د ملي شورا او د هیواد د سیاسون په مشوره شوی ده. بل خو د مدني ټولنو په نسبت دولتي بنسټونو ته ډیر رول ورکول او ورستر بلې د مدني ټولنو پراخ برګونونه هم را پارول دي. دوی اندېښنه لري چې کارونه له دا ډول ترکیب سره مخ ته ولاړ شي، بې له شکه د انتخاباتي اصلاحاتو په نامه به دولتي نفوذ ډیر او هر څه به په جوړجاړي تمام شي.
سمغه غلا ساده ایراډیو نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هند غوښتنه کړې چې دغه هیواد هم په اپټا تړون کې شامل شي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي ازادې لري ټول چې دغه تړون کې د هند لګړون سره به افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي برابر شي. د دې مسلې په اړه نجیب زمان د خغلی الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې په اپټا تړون کې د هند لګړون د ګټو په اړه ترې پوښتلې.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان پاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو لپاره برابرۍ هغه مونږ ته تشریح کړلې. مونږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت لپاره ډیر ښه دی او ډیر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ د فار دا دلچسپ مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د تیر د سازمان غړي هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټی او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نه لرو. هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سراتش په ډبلیو ټی او کې موجود دي دا مغې په اصول باندې باید خپل تجارت تیار کړي.
پاکستان له دې وړاندې په اپټا تړون کې ډېره برخه درلودله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستاني سوداګر د اپټا تړون څخه 80% ګټه اخلي او افغان سوداګر یوازې 40% ګټه د دې څخه اخیستای. د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچېره هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنه سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیدي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم را کم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم سل فیصد اوس ګټولی په آئنده کې هم کولی شي چې ګټه ویسي. د دې نه به تاجکستان هم سل فیصد ګټه اخلي او په دې کې هندوستان کولی شي چې شپېته فیصد ګټه واخلي.
الکوزی صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده، په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس پال کولای دا ټول ملکونو د فارغ دي منطقې خلکو د فارغ ګټه رسي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د اپتا پټړون کې شامل نه سي، نو د دې ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ناممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلای او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوخه ده او نه د شتور خصوصي او نه د دولت. که چیرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزی آسیا ته او بدون د کوم مشکلات لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
دا افغانستان دا سوداګری د خونو مرستیال خانجان الکوزی او چی د نجیبی زمان پښتني جواب ولی او د اپټا پتلون کی د هندوستان په احتمالي ګډون سرګندونی کولی.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د غسیمې ته واړو. په دغه سیمه کې لتیرو 25 کلونو داسې ونه نه د تیر شوی چې کومه پیښه دین نه وي رامنځته شوی. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لوري د یو وسلوال ډلې ترمنځ نښته چې پکې د تاجکستان د پولي یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوی چې له دواړو لورو پر پوله له وضعیت تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیښې شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه ښکېل دي، له ملالۍ بشیر نه نور تفصیل اورو.
څنګه چې په سرلۍ را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. یو تاجک څېړونکی رشید غنی عبدالو د ازادي راډیو له ترکمنی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د نشټو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت شوی وو. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاقړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یو ډله طالبان وو. د ازادي راډیو مشال څنګه رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبريال سره خبرې کړې او د هغه وینا د مارچ د 15 نیشته له هغه ورسته پیل سوی چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شاو تمبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیری په یو ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، ورسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګندنه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاقړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاقړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاقړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کیږي، دوی امنیت نیسي او قاچاقړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کیږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا 50 کسان راټولولای سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د د پوینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوزه د سیمه کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 1991 کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه وه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلي وو. د تاجک خبری آژانس آسیا پلس د یوه راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاري دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کیږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو 10:30 بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ناجیه صفایي دروري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازی وایي چې د دغه هیواد د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان په 4 جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین پیل شو. نن سهار په پیښور کې یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر 30 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. له یمن څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 120 تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بللی دی.
نجیه صافی و چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرټکی درواورول. دوستانو که غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو کولای شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وس هم مخکې له دې نه چې د کور کلی اونیس پروګرام او د ګوړی اچار ته ورشو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. ورپسې د کور کلی پروګرام او د ګوړی اچار له یاده مو باسي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ځینو راپورونو په استناد دی کړي طالبان د پاکستانی چارواکو سره تر یوې محرمې ناستې وروسته ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. سرخط لیکلي په دغو راپورونو کې راغلي چې طالبانو د پاکستان د شدیدو فشارونو سره سره د سولې خبرو ته منفي ځواب ورکړی. د سر مقاله لیکونکي په وینا د دې دلیل دا کېدای شي چې طالبانو د افغانستان په خاوره کې دننه ځینی پرمختګونه کړی دي او ځان ته د نفوذ ځای پیدا کړی دی. سرمقاله لیکونکي د غشان په سرمقاله کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان په دوه مخیتوب ټینګار کړی، وایي چې طالبان د پاکستان لملاتړ بغیر نشي کولای په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک عمل ترسره کړي. کابل پوسټ پلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د خبرو د سبوتاژولو په هدف له پاکستانه وتلی دی. خو د مطلب لیکوال د یو شمېر سیاسي شنونکو په اول لیکلي چې ملا منصور د پاکستان په اشاره له دغه هیواده وتلی دی چې د سولې د پروسی د ناکامولو ترڅنګ نړیوالو ته دا وښیي چې طالب مشان هلته نشته او دوی پرې فشار نشي راوړی. کابل پوسټ د یوې باوري سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې ملا منصور لومړی پر یوې نامعلومې خوا تللی، خو څو ورځې وروسته په ډاګه شوه چې نوموړی ایران ته تللی دی. کابل پوسټ د یادې سرچینې په حواله وړاندې لیکي
اوس ویل کیږي چې د طالبانو دا مشر له ایران هم وتلی او په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې کومه سیمه کې پټ دی. د سرچینې له قوله دا هم ویل شوي چې نه یوازې ملا اختر محمد منصور بلکې د طالبانو نور مهم او مطرح کسان هم له پاکستانه د کوم نامعلوم لوري په طرف وتی دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، که څه هم له افغان حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مخامخ خبرو هیلې نه دي ناهیلي شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د طالبانو یو تاکتیک بللی دی. خو دا چې طالبان دا شان خبر پاڼه خپروي او خبرداری ورکوي چې تر کومه شرطونه ونه منل شي دوی به د سولې خبرو کې ګډون ونه کړي، په دې برخه کې د پاکستان رول د مخه له ابهام سره مخ کوي. اصلاح په دغه مطلب کې لیکلي چې دا په دې معنی ده چې پاکستان لا هم د سولې له بهیر سره لوبي کوي او کله هم حاضر نه لري چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مطلب د لیکونکو په باور کې د سولې څلور اړخیزې خبرې کومه نتیجه ورنه کړي او پاکستان ونه شي کړای یا ونه غواړي چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته راولي، نو دغه هیواد به خپل نړیوال اعتماد له لاسه ورکړي او د صداقت په وړاندې به شکونه هم زیات شي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. آیا کله مو له اجازه پرته چاله موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستی؟
دا الک دغه سي د دې جلي عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک بخښومت.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
کچېری دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري، باز شیبه ابدی کی وېساتي، لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي.
درمن دوستانو اخای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه دی غوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټ اخستل کیږي، چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی. امنیتی مسول کسان وایي چې کچری متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیری کوي، ماره مکسونه او فلمونه خبروي، له قانون سره سم جزا ورکوي. په دې ورسته کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایل نه جوړ یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وایي چې له موبایل څخه د دوی شخصي شیان کاپی کوي، بیا ګواښ ورته کوي چې که یې غوښتنې ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خپروي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دا الک دغه سي د دې جلي عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک بخښوم. ده بس دغه ورونه بدکار، پلار بدکار، دا ورور د سه وخلای جلي خلاص د علاقات نه غرزولای وای نفر وخه وای نفر دغه نه کوم سي زر کا پیدا کړ. دغه سات دې ته زنګو کی او دې خوښ ورور دې دې خبر یاو جلي وخه ټلیفون واسه پز بک اوشتو تکه تکه که دانه دانه یک ورته واچو. خدایا دا سور است، خدای دې دا ټلیفون ورکړي. په دا یو کور کې دو کور اوسوځید
سوزلې زید کمرې مخې ته راوړې وم. فامیل هم ناستو. کله چې ما تصویري سوزلې مخې ته راوړنو مور و پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډونې کړې ستا تصویر مخې ته راوړې.
کوم عکس نه پیګم د کوم ځینې اخیستل شوی و، هغه د خپل ملګری زورولو دپاره یې دا عکس ورکړو چې ته څنګه د ښځو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله دا عکس لیدلو نو ماته یې ویست، نو وایي په وخت کې ستا سره کمره وم، ما سره کمره وم، ستا سره مکسونه ویستلې وای، نه هغه د انټرنټ ته څنګه ورکړي و، خلکو ته دې څنګه ورکړو. وایي ما خو چاته نه دي ورکړي، وای په انټرنټ کې زما ستا عکس وم، زه خبره نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی و. دا هم بده خبره ده چې ته چا نه اجازه وانخیستل شي د هغې عکس انټرنټ ته ورکړي، په خصوص د سیاسرو.
ډیری وخت داسې شوي چې یو کس له ځان څخه خبر هم نه وي، کورني عکسونه او فلمونه په بازار کې تیت شوي وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې د خپله د دوستان ماره عکسونه د هغو کسانو په موبایل کې لیدلي چې باید هلته نه وای. د ده په نظر د موبایل په ذریعه عکس اخیستل او فلم برداري کول مناسب کار نه دی.
کارګر را سره کار کوي دا غو موبایل هم دا غسه د کور عکسونه باسیلو هغه نک صبر واله جب بل ورځ نیټ کما خپل څو قتل دا غو کورانی او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخه کار دا کنو رار سګه خدای سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو فرزن ما وباسو دا کس زبا د ما ورور یاد ترزو یاتر دا ما نه موبایل رخصه خو ګوري کنه یاد ما وې قومي ما ته پس ته پیغور نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ چې دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته دا ډیرام وخښه نیمشم کې دغه غونډه په لمبارداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولې ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه خو همدغه سې وکه مالک کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دغه د کور غونډه راز هغه د موږ ته ښکاره شو ما همدغه ته چیشه شوه تاسو اوس په لمبارداري وو کې تر عظیم امریکاټ ورکې دی کمپیوټر والا ته ما خو اتمن کمپیوټر ته وړي کنه څه ته پکې نوټ ساچه خو هغه بل تلیږي بل تلیږي همدغه نه غټیږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول احمد شاوردګ هغه کسان چې د خلکو په شخصي اړیم تیری کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولي هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند ځینې شیبې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي عکس اخلي فلم برداری کوي خو خبر نه وي چې دا کار ستر سرخوږی ورته جوړوي
شیرنی خوري یا د واده یا فرزندي کورنی محفل په غیر ارادي شکل باندې یا د خو فکر کې چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان نه د موبایل یا ورکیږي یا موبایل اوارس پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ضرورت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غي اعتماد کوي موبایل وروړي چې ته دا راته جوړ کړي نو چاته یې وروړي نو که ته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترس انسان وي له دغه فرصت نه په استفادې باندې چې زه د ګواکې موبایل جوړوم بیا دغه نمره واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غي فامیل باندې فشار راوړي یا په غي جلی د فشار راوړي بیا فاميلي جنجالونه او ماجراوې ترې نه جوړيږي امنیتي ورګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي که دا رقم شای پیدا کیږي د دې ته سطحي و نه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته چیرم دوکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته لاکسونو او فلمونو سره د موبایل خوان تسپارلی
خودشان میان مثلا چپ میره یا فلش میره
زنی کسان دی خپل راضی وای چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم زنی عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړولو لپاره هم مخته موبایل نه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت ته توګه بیرته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وزي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ول خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داس چاته د جوړولو لپاره ورکوي چې هغه نه پېژني دوی خپل باید د خپل کورنۍ د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدایوي چې د موبایل جوړول پر وخت ځینی موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپی کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه د میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې د کار هم ډیر ستونزې راولاړي کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاک لوي
محفل وو او زما ورور ولې دا چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه دی ته وایي چې دا فلم برداري کوي او داسې مفل پات شو از ما ورور ډېره خپه کېږي به زو کورته نه ځکه ډېر بده ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي همدا چې دا بې عقل خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جواز څومره د کیمرا لرم داسې ده او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټول فاميلي ده عکسونه د انجلې مجلس کې ده ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د ځینو میرمنو عکسونه په پټه اخستل شوی چې بیا ورسته ډیر لنج رمنځته کړي بیا هم احمد شاوردک په باغ بابر کې خپل تجربه څخه وایي
ځوان به ظاهرا په ټلیفون وخت نیولای وو داسې ګواکې ښکارول چې زه خو د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم هم هدف به څه و چې دوی یو فامیل وزوروي یا فرزن یو جلې چې په خوا کې روان دي دغه نه ویډیو واخلي یا دغه عکس واخلي دا دی عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل بلکې دی ډیر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل دي ته فرم دي تخلف خانه پوری کو او زیته مو لګه جنایت مو تسلیم وو تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د زورونې نه لذت وړي د دې مخاوني ول شي
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسول کسان هم وایي چې دوی هم ډیر ځله شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی. له موبایل څخه هغه څه ایستل کیږي چې ډیر محرم وي. په دې اکله د یاد شوي وزارت له ویان هارون حکیمی سره غږېدلی یو.
متاسفانه د بعضو کورنیو د عکسونو، د بعضو کورنیو د ویډیو کلیپونو، د بعضو کورنیو د غږیزو کلیپونو د راوتلو، د دې څخه د سوء استفادې نمونې موږ په ټولنیزه میډیا کې ډیر ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نه سي خبریږي. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغه مسایلو ته لاره واري. اوله متاسفانه د ځینو غرضي او منفي فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بې باکي کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کې یې په ډیره ښه توګه وساتي، دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره د یو شمېر مغرضو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري، نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي، د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مو پوښتلی چې د دوی وزارت په دې برخه کې څه کړي.
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د ښار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړوي، همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي، هغه وڅاري، تعقیب یې کړي. د دغو موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپلو ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپلو هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونه یې د باندې ونوځي، د هغو صحنو سره محتاط اوسي. کچیر دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري، بعضې شیبې ابدي کې وساتي، فلمي ژغیې تصویرې، نو لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي تر څو مغرضو کړیو ته د لاسوهنې زمينه برابر نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هغو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خبرولو کې لاس لري، هیله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي، تر څو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې، موږ خپل عزت نسو تامینولی او ساتلی. زه ټولو هغو کورنیو ته چې کله یې دغه محرم مسایل د هغو کسانو لاس ته لویږي چې هغه سبا دوی ګواښي یا دوی د هغو څخه اندېښنه لري، هیله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چې کله اندېښنه ورسره پیدا کیږي د عدلي ارګانونو سره، د هغو څارنوالیو سره چې د میرمنو دپاره دي په ځانګړې توګه یا د کورني امنیت په برخه کې څارنوالي ده، هغو ته دا مسایل ورسوي تر څو د دوی کورني مسایل پټ پاتې شي.
همراته وایي چې کله د دوی مسول کسان هغه موبایل جوړونکي ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د هغو له اجازې څخه اخلي، له هغو سره څه ډول چلند کوي؟
هغه نیول سوي او هغه کسانو چې جواز یې د کار اخیستي جواز دینه اخیستل سوی او ان عدلي ارګانونو ته معرفي سوی دي. داسې پولیسګونو پیښې موږ په دوکانونو، سینماګانو او همداراز د سړک پر غاړه د هغو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړوي او هغو ته سندرې او عکسونه لیږدي، داسې ډېر مواد ترلاسه سوي او ډېر ځایونه د دغو پیښو سره زموږ کارکوونکي مخ سوي چې بیا هغه مسایل تعقیب سوي دي.
درنو دوستانو، ترغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونګنو، لورته سنځو کوم چې په خبرونه کې یاد شوه نو شو خلاصې دلې. دا هم حقیقت دی چې کچیر موږ د بل سپکاوی وغوړو نو خپل به هم درانه او په عزت پاتې نشو. نو ځکه په کار دی چې د نورو په شخصي حریم تیرای ونکړو، د هغه مارم روزونه چې په موبایل کې دي خوندي وساتو. اړوند ادارې چې د مسولیت لري هم باید سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي تر څو د خلکو شخصي حریم خوندي پاتې شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی، هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې کده ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول ترسره شوی وي. خو چې بیا کله هم دغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولوي او هم یې حکومت. له دغه سه لاپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته، هسې ټوله ورځ ناستی او بوس بادوي. د خبرونې په پیل کې مو د پوډاریانو د سرتاسري اتحادیو انجمنونو او ټولنو لري یو لوی ګام اخیستونه خبرو. اوس پوډاریانو هم د خیر کارونو کولو ته لستونی بډوهلی، وایي چې له لوی غلو او لوی فساد کوونکو پاتې شوه لمون خو نه پاتې کیږي.
کانو د ټولو په اجازه تاسو مې د دې لپاره راغوښتي وای چې د وی موضوع پاکله سره وغږیږو.
د کومې موضوع پاکله؟
چیرته خو به د لکه د شیر چور کومه واردار ازمکه نوی تر سترګو لاندې کړي؟
نه، زمکه مو چیرې پریخې دي؟ د شیر چور د کوڅو خبره ده.
ولې په کوڅو څه شوی دي؟
خلک وای چې د کور خاوندان دي د خپل کوڅو مخې پخې کی چې خلکو ته په تګ راتګ کې آسانی پیدا شي.
خلکو ته آسانی پیدا شي؟ لیوانیان،
دا خلک نه پوهیږي چې د همدې لپاره یې خامې او کنډې کپرې پریښې دي چې څوک پی تیر نه شي، او که څوک پی تیر هم شي نو په عذاب او ککړ شي.
اوس ټول همدا وایي چې د شیرچور د کورونو خاوندان دي دغه د خیر کار وکړي او د خپلو کورونو کوڅې دې پخې کړي.
د خیر کار وګ باندې ټول عمر بل کار نه لرو او د خیر کارونه وکړو.
هغه دی د خیر کار مام کړی په زړو کنډوالو مو لکه د نیویار غوندې کورونه ورته آباد کړي دي. دوی لکه چې دا د خیر کار نه بولي، که یې کرایې مونږ اخلو سیل خو یې دوی کوي، خار خو د دوی پی ښایسته دی، موږ خو هسې نه هم دلته نه اوسیږو.
دغه ته خو دوی کله هم د خیر کار نه وایي.
چې نه وایي بلا مو دې ورپسې وي.
په غم کې مه اوسه.
نو ته نو څه وایې چې موږ یې په غم کې یو؟ چې داسې غمونه مو کول اوس به دومره پیسه دار نه وو.
نو څه ځواب ورکو؟ ورته ووایې چې نه پخو.
هو، که مو نن کوڅې ورته پخې کړي سبا یې بیا تر غاړې ګلان هم غواړي، او بله ورځ یې بیا د شپې چراغونه.
دلته یوه ډله پوډریان پیدا شوي دي او وایي که د کورونو خاوندانو پخې نه کړي مونږ یې پخوو.
دوی د څه لپاره پخوي؟
وایي پوډریان شکایت کوي چې موټرونه موږ ته دوړې کوي، او د بارانونو په وخت کې کوڅې خټې کیږي او جامې مو ککړیږي.
عجیبه ده.
تنرمنو خبریالانو، میرمنو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، تورسرو او سپنگیرو، السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام.
مهربانی مهربانی. مونږ د دې دپاره راغوښتي چې د پوډریانو د لوی انجمن له لورې د یوه نیک کار او د خیر کار د کولو او شروع کولو نه مو خبر کړو. تاسې ته معلومه ده چې د شیرپور عسکري او دولتي ځمکه د تېر حکومت زمریانو چور او په خپل منځ کې سره وویشله. همداسې ده که نه ده؟ او بیا هر یوه په میلیونونو ډالرو پکې ډېر غټ او ښایسته کورونه ودان کړه که یې نه کړه؟ دغو د غلا چور او خیانه زمریانو د کرایې د پاره کورونه جوړ کړل، خو کوڅې یې هماغسې خامې پرېښودې که یې نه پرېښودې؟ اوس مونږ د پوډریانو لوی انجمن، د پوډریانو لوی اتحادی، د پوډریانو د سرتاسري جبهې، د پوډریانو د دفاع ټولنې، د پوډرو د ویشلو انجمن، او د پوډرو د انتقام کمیسون، او د پوډریانو لپاره د مورفین او کوکاین مرکز په مرسته غواړو د شیرچور خامې او کندې کپرې کوڅې په خپل لګښت او په خپل سرمایه پخې کو مهرباني تر څو له یوې خوا دغه د خیر کار شوی وي او له بلې خوا به د چور دغه خارګوټی ښایسته شوی وي. او اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي.
زه پتونۍ د نیش راډیو خبریاله دا پوښتنه کوم چې تاسې به د هومره پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې خپله یوه پوړۍ پوډر اخیستلو ته حیران یئ؟
پتونۍ به مې هنر پرده وکړم. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. موږ یې منابع پیدا کړي دي. موږ به دغه پیسې د ښه ټغلو له بوټونو پیدا کوو.
څه ډول پیدا کوئ که لږې واضح کړئ؟
پټونۍ بیبي، موږ د دغو غټو غلو بوټونه خرڅوو او په پیسو یې د همدوی د کورونو کوڅې پخوو. تاسې ته معلومه ده چې غټ غله یوازې د فاتحو پر وخت جوماتونو او د غونډو پر وخت تالارونو ته ځي. نو د موږ د پوډریانو انجمنونو، اتحادیو، ټولنو، کمیټو او کمیزونونو رضاکار غړي معذف شوي چې په هر ډول وي دغه بوټونه به ترلاسه کوو او په پیسو به یې د چیرچور ورانې کوڅې پخوو. نور نو خو ما اجازه نه راکوي چې خبرې اوږدې کړم. بای ځان لکه نیچه تیاره
والے
زکچے
والے میاش تروستا وزیران بدلی کی
زکچے میاش تروستا ہے مقررون کی لو پی جانی
والے ہر جمعی وارداتی برق پری کی گی
زکچے جمعی تیل او گاز خرچی گی
ولی د جمهوری ریاست د رایو نتایج یو نیم کال وروسته اعلان شول
ځکه چې د خیر کار په مدار کیږي.
ولی له موافقې سره سم لویه جرګه جوړه نه شوه
ځکه چې خوند یې بې جرګې هم زیات دی.
ولی حکومت له وعدو سره سم یو میلیون ارزانه کورونه جوړ نه کړل
ځکه چې خوارانو ایله د برق پایې ودرولی شوې.
بله دغه ټو څوکې مقررې پټی کیږي
ځکه چې نغواړي خلک خپه شي.
بله یو حکومت دوه سرونه لري
ځکه چې پخې پنځه دي نو پنځو پخو ته خو دوه سرونه اوس هم کم دي.
زیرای ده هغه ناروغانو لپاره چې سړو وهلي
او په خار کې خپل کور نه لري،
نه د ډاکټر ته فیس واس لري
او نه هم د درملو اخیستلو پیسې،
یوازې د 500 افغانیو په بدل کې
خپل کاغل سینې پاک کړای
او ځان له سینه بغل وژغوري،
آش وخوري او روغتیا حاصله کړي.
ستاسې د لارې په سر
آش وخورئ او ځان خولی کوئ،
ژر کوئ او ځان ورسوئ.
د پل خشتي مسجد تر څنګ
د لارې په سر
د آش ارزانه رستورانونه.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغان پور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22،
خوست یو، کندوز یو او جلال آباد څلور.
Let's get the minute.